امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیا سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان نه نیمه بجې دی چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کیږي. نن شنبه ده، د 2018 کال د نومبر د میاشتې څلورمه ده. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د پکتیکا ولایت د نهو ولسوالیو قومي مشرانو په یوه غونډه کې پر مرکزي دولت د انکشافي پروژو د تطبیق غږ کړی. امریکا د ولسي جرګې ځینو وکیلانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې لرو، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د امریکا د کانګرس غړو په میانمار یا برما باندې د بندیزونو لګولو وړاندیز کړی دی. د برما پوځ د رنګیایي مسلمانانو پر ضد چې کوم عملیات کړي دي، د کانګرس د غړو دغه اقدام په هغه ځواب کې کړی دی. دا اقدام په داسې کې اخته سوی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ آسیا ته پر لس ورځني سفر روان سوی دی، او هلته به د میانمار د حکومتي چارواکو سره په سیمه ییزو غونډه کې هم وویني. دغه لایه د امریکا په سنا کې دواړو ګوندونو د پنجشنبې په ورځ او په ولسي جرګه کې د جمعې په ورځ وړاندې کړه. دواړو ګوندونو د میانمار په صادراتو او وارداتو باندې د بندیزونو لګولو غوښتنه کړې ده. د میانمار رونګیایي مسلمانان د برما په شمال کې د رخان په ایالت کې اوسیږي، او د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس د اګست د 15 نیټې راسې شاوخوا 6,00,000 کسان بنګلادیش ته کډه شوي دي. یو وسلوال کس چې په دې تورن دی چې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا په سفارت باندې په برید کې لاس درلوده، د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د امریکا فدرالي محکمې ته حاضر کړل سو. د محکمې قاضي امر وکړ چې د هغه دی په بند کې وساتل سي. مصطفی امام د اکتوبر په میاشت کې د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا په لیبیا کې په یو چاپه کې ونیول سو. مصطفی امام د لیبیا په شمال ساحل کې د نیول کېدو وروسته د امریکا پوځي بیړۍ ته یوړل سو، او له هغه ځایه امریکا ته په یو پوځي الوتکه کې راوړل سوی و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې هغه د دې چاپې امر ورکړی و. د امریکا د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د واتساپ او د ټلګرام د ټولنیزو رسنیو د بندولو پریکړه د افغان حکومت د امنیتي ادارو په غوښتنه کړې ده. د دې پریکړې له مخې به د 20 ورځو لپاره په افغانستان کې د واتساپ او د ټلګرام ټولنیزو رسنیو څخه کار اخیستل وځنډول سي. د امریکا د پوځ ډګرمن بو بریکډال چې په افغانستان کې خپله پوځي پوسته پرې ایښې وه، او بیا کله چې د هغه ملګري د هغه د لټون پسې ورغلي وو نو سخت زخمیان سوي ول. په امریکا کې د پوځي محکمې قاضي هغه ته د بند سزا ورنه کړه. جمهور رئیس ټرمپ د قاضي پریکړه مکمل رسوایی بللې ده. قاضي په دې اړه توضیحات ورنه کړل چې ولې او څنګه یې دا پریکړه ته ورسېد، خو قاضي هغه ټول ثبوتونه وکتل چې بریکډال 15 کاله طالبانو په بند کې تیر کړي وو، او دغه راز هغه ځواکونه چې دوسیې هم وکتلې چې په افغانستان کې د هغه پسې ګرځېدلي وو او سخت زخمي سوي وو. قاضي بریکډال ته د پوځ څخه په بیزتی باندې لری کېدو، د رتبې کمیدل، او دغه راز زر امریکایي ډالر تر لسو میاشتو پورې د ورکولو سزا ورکړه. د سوسیټیډ پرس خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د سوریې ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې څخه د جمعې په ورځ د دیرزور ښار نیولی دی، او بلې خوا عراقي ځواکونو ویل دي چې د اسلامي دولت د ډلې څخه د کیام ښار نیولی دی. د اسلامي دولت ډلې په دې وروستیو میاشتو کې په عراق او سوریې کې مهم ښارونه د لاسه ورکړي دي. دغه ډلې هغه ټوله سیمه چې د 2014 او د 2015 کلونو په وخت کې نیولې وه، اوس یې په سلو کې 6% د لاسه ورکړې ده. د ایران دولتي ټلویزیون د جمعې په ورځ راپور ورکړی دی چې د ایران سرحدي ځواکونو 8 غړي یې د ترکیې سره ته نږدې د وسلوالو سره په نښتو کې وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي دي چې د ایران سرحدي ځواکونو وسلوالو ته هم سخت تلافات وراړول دي. ایران دا نه دي ویلي چې دغه وسلوال د کومې ډلې سره تړاو درلود، خو د ایران د ترکیې او عراق په سرحدي سیمو کې له مخې هم د کوردي جدای غوښتونکو او د اسلامي افراطي ډلو ترمنځ نښتې سوي دي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د جمعې په ورځ د آسیا ختیځو هیوادونو ته په لس ورځني سفر روان سو. ولسمشر به تر جاپان وروسته جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ سي. هغه په ویتنام کې د آسیا پیسیفیک اقتصادي غونډې یا ایپیک کې هم ګډون وکړي. کرملین ویل دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین هم دا غونډې ته ورځي. د پوټین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون له ماسکو سره په ټلیفوني کانفرنس کې خبرارانو ته وویل چې موږ د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د کتنې امکان نه سره دولی، او په حقیقت کې اوس مهال په دې مسلې خبرې روانې دي. د امریکا ولسمشر به فلیپین ته په سفر کې د جنوبي او جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د سازمان یا آسیان په غونډه کې هم برخه واخلي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سروري څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د پکتیکا ولایت د نهو ولسوالۍ قومي مشرانو په یوه غونډه کې پر مرکزي دولت د انکشافي پروژو د تطبیق ژغ کړی. دوی د پوهنې، روغتیا او ځینو نورو برخو شته ستونزې د اندېښنې وړ بللې دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
د پکتیکا د نهو ولسوالیو دغه ولسي مشرانو په یاده غونډه کې پر ولایتي ادارې او مرکزي دولت غږ وکړ چې د پوهنې، بیا رغونې، روغتیا او ځینو نورو برخو کې شته ستونزې د هواري لپاره وڅېړي. د دوی په وینا که څه هم په سیمو کې څه اندازه کار شوی، خو زیاتوي چې اړتیاوې نشي رفع کولی. دوی د خپلو سیمو د خلکو د ژوندانه د بهبود لپاره د بیا رغونې د انکشافي پروژو پر تطبیق ټینګار لري.
نو که چېرته ممکنه وي دغه هر ریاست خپل صلاحیتونه او خپل مسؤلیتونه د ولسوالیو له لارې څخه د ولسوالانو په لاس باندې له د ملت سره شریک شي، دا د ملت په دې سترګې خلاصې شي چې موږ څه کولی شو، او د ولس له منځه، د ولسوالیو له منځه هغه خپل ضروریات په خپلو مربوطو ریاستو ته دا خپلې غوښتنې ورسیږي.
پکتیکا د افغانستان یو له هغو سیمو ګڼل کیږي چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې د مرکزي دولت له پامه لرې پاتې شوی. اوسیدونکو یې غوښتنې کړي، خو وایي چې کومه نتیجه په لاس نه ده ورغلې. د پکتیکا د جنخیلو ولسوالۍ د قومي مشر محمد شاه کمرني په وینا تر ټولو جدي ستونزه د ښځینه ناروغانو لپاره د لازمو روغتیا اسانتیاوو نشتون دی. د ده په خبره ډېره اندېښنه دا ده چې د زیږون پر مهال ډېری میندې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري.
والي صاحب محترم شاریک خدای د خیر سي پی کې د خیر کوټ وستا د کلینیک سي اکړه د یوې میاشتې وعده یې راکړی چې په یوه میاشت کې انشاءالله که خدای کوم د دې کلینیک ابتتاح کوو، خو دغه رادورې ډېرې ورځې تېرې شوې، دا سطحو برحاله ده. نو موږ دا ستونزه اوس پیلا رئیس صاحب ته پېښوو چې د دې په هکله کې چې هر څومره ډېر زر کېږي باید دا کار وشي. که څه هم دوه کلینیکونه ما فعال دي په جانخیل کې، خو د ولس مشکل بې ما ګومان کې شل فیصد نه یې پرې حل.
پکتیکا د مرکز کارنې د روغتون په ګډون په ټولو ولسوالیو کې په مجموعي ډول 15 روغتیایي مرکزونه لري، خو د خلکو شکایت دا دی چې د اړتیا وړ روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت چې یادې غونډې ته یې خبرې کولې، د پکتیکاوالو یادې ستونزې جدي وبللې. ده په دې برخه کې پر مرکزي دولت غږ وکړ چې د پکتیکاوالو اړتیاوې په نظر کې ونیسي.
د کټواز په کچه وا شورا جوړ کړو، دوه دوه نفره ورکو د ولسوالۍ نه، درې درې نفره ورکو د ولسوالۍ نه، آن تر وړمو تر و پورې خلک کې راګډ کړو په دې شورا کې. بس ستونزو ته به ټول په یوه خوله غږېږو. که چېرته د خیرکوټ ولسوالۍ ستونزې وي او یوازې د خیرکوټ ولسوالۍ خلک یې د مونږ سره شریکه وي، نو یوازې د خیرکوټ مشران به د مونږ سره غږېږي. خو که لویه شورا ولرو، د مونږ سره به د نهو ولسوالیو خلک د خیرکوټ په ستونزه غږېږي.
ولی الیاس وحدت د خزینه او د روغتیایي ستونزو د دایمي حل لپاره د پکتیکا له خلکو وغوښتل چې پر خپلو نجونو زده کړې وکړي. د ده په نظر دا کار یوه پرمختللې ټولنه تضمینوي.
په خیرکوټ کې زنانا سټاپ د مانه غواړي، دا زنانا سټاپ دپاره دي دا غوښتنه به لس کاله وروسته هم وي، دا به 15 کاله وروسته هم وي. د دې زنانا سټاپ د پوره کېدو دپاره دي ما سره دغه ولسونه دا کومک وکړي چې خپلې لوڼه د مکتب ته ولګي، چې د مکتب نه فارغې شي، بیا قبیلاګانې شي، بیا نرسانې شي، بیا ډاکتران شي، بیا په خیرکوټ، په یحیی خیلو، په جان خیلو کې خدمت وکړي.
که څه هم د پکتیکا د ځینو ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې ښځینه قبیلهګانې فعالیت لري، خو په دې برخه کې تر ټولو غټه ستونزه چې د دې ولایت خلک یې ګالي د ښځینه ډاکترانو نشتوالی دی. د دغه ولایت د چارواکو په وینا پکتیکا ځکه له یادې ستونزې کړېږي چې په پکتیکا کې خلک د نجونو زده کړو ته ډېره توجه نه لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې په کابل کې د امریکا سفارت د شاوخوا 25 وکیلانو د ویزو غوښتنې رد کړې دي. داسې ویل کېږي چې د امریکا سفارت دا کار په دې خاطر کړی وي چې د ځینو وکیلانو کورنیو په امریکا کې د دایمي پاتې کېدو لپاره عریضې کړې دي. د امریکا ژغ د دریڅ څنګ همکاري سحر عظیمي د همدې موضوع په هکله د ولسی جرګې د غړي نعیم لالی سره مرکه کړې ده او د مرکه پښتو بڼه به زه شفیع سردار تاسو وایم. که تاسی په دې باره کې معلومات راکوئ چې د امریکا متحده ایالات په ځینو وکیلانو د ویزو بندیز لګولی دی.
د امریکا متحده ایالات بندیز د ویزو په دې خاطر باندې لګولی دی چې په دغه اخیرو وختو کې زموږ د وکیلانو د جملې څخه د ګوت په شمار وکیلانو خپل فامیلونه د خپلو فامیلو دپاره ویزې اخیستي وې چې فامیلونه هلته پرېښول، نو په دې خاطر باندې چې اوس پر دغه خپلو پر وکیلانو باندې هم دغه قیدات دی. او بله خبره په افغانستان کې د امریکا حضور دلته او د دوی د متحدینو حضور دلته، د افغانستان خو داسې یو مملکت دی چې 40 کاله کېږي دلته جګړه شروع ده، همسایګان دلته لاسونه لري. نو تر هغه وخته پورې چې د امریکا حکومت خپل بررسي سرته رسوي او په دغه هکله باندې دوی درست معلومات کوي چې چا خپل فامیلونه بیولي دي، څوک د منطقې د استخبارات یا د امریکا د ګټو پر خلاف چې په افغانستان کې کومه جګړه روانه ده، داسې به نه وي چې په وکیلانو کې به د دوی سره ارتباطیانې. نو زما په اندو په فکر سره دغه درکمه ځای چې موږ خبرې د ویزې موقت بندې کړي دي.
د ویزو بندیز په ټولو وکیلانو باندې دی او که په محدود ډول په ځینو وکیلانو؟
دا دغه یو تعداد خلکو باندې دي، پر ټولو باندې نه دي، پر یو تعداد خلکو باندې دي چې په دغه پاکله باندې دوی څه اشتباه لري. په دوه تقسیمه کې یو تقسیم د اشتباه هغه دی چې ځینو وکیلانو د وکالت څخه په سوء استفاده باندې خپل اولادونه یا فامیلونه انتقالول، او د یو کم تعداد بیا دلته د منطقې چې کوم نیابتي جنگ په افغانستان کې روان دی، نو د هغو سره د تعلقات پر اساس باندې محدود خلک دي، پر محدود خلکو باندې بندي دي، پر ټوله پارلمان باندې دغه ویزې نه دي کته سوي.
نو ولسی جرګې د امریکا د متحده ایالاتو د دې عمل په مقابل کې چې په ځینو وکیلانو یې د ویزو بندیز لګولې دي کوم عکس العمل څرګند کړی دی؟
داسې دی، ولسی جرګه په دې عقله باندې خود پر دې باندې به بحث کوي، باید هغه کسان معلوم شي او دغه په عقله باندې د امریکا سفارت پارلمان ته رسمي اسناد راوستي. کوم کسان چې د خپل فامیلونه بیا یا بیولي ول، یا کوم کسان چې د نیابتي جنگ د جګړې د خاوندانو سره پټ معلومات لري، یا هغه څوک چې امریکا دغه څه اندېښنه لري، نو دغه په عقله باندې د امریکا حکومت یا خپل د دوی چې کوم سفارت دی دا باید افغانستان حکومت په څنګ کې خپل پارلمان ته ولسی جرګې ته دغه معلومات ورکړي. موږ امیدوار یو چې په لنډ راتلونکي وختو کې به دغه مشکل په دې خاطر باندې حل شي چې د امریکا ته تلل دا په خپله کمیزه ورکوي که نه ورکوي، دا په یو دغسې یو معنا لري چې دوی ډېر دقیق دلته متوجه دي، لکه څنګه چې پر پاکستان باندې فشارونه واچول هم په دې شکل باندې په افغانستان کې پر سیاسونو ته متوجه دي چې کوم اړې کوم څوک د مخالف ملک یا د دوی د دښمن ملک سره اړیکې لري، یا کوم څوک د وکالت د چوکاټو څخه په استفاده باندې غواړي امریکا ته ولاړ.
ډېره مننه ستاسو څخه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د زابل ولایتي شورا په دې ولایت کې د مخ پر زیاتېدونکو ناامنیو څخه اندېښنه ښیي او د مرکزي دولت د پاملرنې غوښتنه کوي. د زابل د ولایتي شورا رئیس له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د بهرنیو وسلوالو لوی مرکزونه د مرکزی افغانستان د امنیت لپاره ستر تهدید دی. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د زابل په شمال کې خاکی افغان، دای چوپان، ارغنداو او میزان هغه څلور ولسوالۍ دي چې ولایتي شورا پکښې د حقاني شبکې او داعش جنګیالیو پراخ حضور د ډېرې اندېښنې وړ بولي. وسلوالو طالبانو د دې ولایت د میزانې او ارغنداو ولسوالیو د سکوت لپاره په تېره اونۍ کې لوی او ډلهیز بریدونه وکړه چې تر 24 زیات افغان سرتیري په دواړو پیښو کې ووژل سوه. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجیا تاجان حق بیان له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې دمګړه یوازې د ارغنداو او میزانې ولسوالۍ مرکزونه تر دولتي حاکمیت لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې که مرکزي حکومت په یادو سیمو کې د بهرنیو وسلوالو د ځپلو لپاره اقدام ونه کړي، ممکن د دې ولایت تر څنګ د مرکزي افغانستان امنیت په بېساري ډول خراب شي.
د زابل امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی ده. داعش حقانیر شبکه کار کوي، خارجي خلک راغلي دي، دلته ځای پر ځای شوي دي. د زابل په نوبار، دای چوپان، خاکي افغان او ارغنداو ولسوالیو کې مرکزي دولت توجه باید زابل ته خاص وکړي، ځکه زابل تشکیلات ته دې تقاضا نه کوي چې په هغو ځایو کې د خارجي طالبانو ځالې دي، هلته کم کمپونه جوړ کړي دي، هلته عملیات وکړي او ولاړ شي، هلته هغه منطقې له دښمن څخه پاکې کړي. د دغو منطقو د پاکولو لپاره باید مرکزي دولت خاص قوه راولېږي، دلته عملیات ورباندې وسي او له دغه جنجال څخه ټول حکومت.
د زابل شمالي ولسوالۍ د غزني او روزګان ولایتونو په ګډون د مرکزي افغانستان له ځینو نورو ولایتونو سره پراخې تړلې لارې لري چې د ځایي اوسیدونکو په وینا بهرني وسلوال یا د سیمو ته پرې ځانونه رسولای شي. په زابل کې میشت امنیتي قواوې هم په دې ولایت کې د نامنیو زیاتوالی مني، خو زیاتوي چې په ګڼو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونه ځپلي دي. د 215 متل کلي اردو د دوهمې لیوا کمانډان جنرال صدیق الله صابری امریکا ژغ آشنا رادیو ته په دې اړه داسې وویل:
د زابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده، همدارنګه د ټولو ولسوالیو لارې خلاصې دي. څو ورځې مخکې د میزان په ولسوالۍ کې مخالفینو غوښتل چې زمونږ په امنیتي پوستو باندې برید وکړي، چې زمونږ د کلک غبرګون سره مخامخ شول. دوی یو ویشتنه مړه او دا بله شپه د ارغنداب په ولسوالۍ کې هم طالبانو د برید مخه ونیول شول او طالبان د پاس د تلفات نه بېرته پر شا وختم بوړل.
په زابل کې د پولیسو د تشکیلاتو کموالی تر ټولو لویه ستونزه یادېږي، خو د دې ولایت په جنوب کې پر ډیورنډ کرشه د 14 کیلومتره پرانیستو لارو د امنیت لپاره بیا هیڅ امنیتي ادارې فعالیت نه لري. له پاکستان سره د دې ولایت د پرانیستو لارو د امنیت لپاره د امنیتي قواو ځای پر ځای کېده، هغه غوښتنه ده چې په عملي کېدو سره د ځای مقاماتو په وینا د زابل په امنیت کې د پام وړ شوالی راتللی شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د نړیوال وچه صندوق په شپږ میاشتنی رپورت کې راغلی چې د افریقا په لویه وچه هیوادونو کې اقتصادي وده له تیرو شلو کلونو څخه تر 2016 کال پورې ټیټه وه او اوس داسې توقع ده چې لوړه به سي. د امریکا ژغ خبریال هنری ریجول په دې باره کې رپورت لري.
په 2016 کال کې اقتصادي وده رو وه او د سب سهارا سیمه ییزو هیوادونو اقتصاد یوازې 1.4% وده درلوده، خو نړیوال وچه صندوق وایي چې دې کال داسې توقع ده چې دغه وده دوه چنده سي، یعنې 2.6% ته به لوړه سي، او په 2013 کال کې به دغه وده 3.4% ته لوړه سي. د افریقا د سب سهارا هیوادونو په درو کې د یوې برخې اقتصاد د 15% څخه زیاته وده کړي. د نړیوال وجهي صندوق د افریقا د څانګې رئیس ابیبی امرو سیلاسی په هراري کې په یو خبري کانفرنس کې دې ونی وویل هغه داسې توقع نه لري چې د سیمې نور هیوادونه به هم دې کچې ته ورورسیږي. هغه وویل موږ اوس له هم د یو داسې حالت سره مخ یو چې د سب سهارا د 45 هیوادونو څخه 12 هیوادونو کې خلک د خپل د سړي سر عاید زیاتوالی نه لري او دا د ټول نفوس 40% جوړوي. نو له دې دپاره پکار ده چې ډېر زیات کار وسي او دغسې پالیسۍ په کار واچول سي چې دغه وده تر 15% ته ورورسول سي، چې په راتلونکو کلونو کې د غریبۍ په کچه کې د پام وړ کمی راولو. د نړیوال وجهي صندوق د وړاندیزونو سره ټول اقتصاد پوهان نه دي موافق. جوډیت ټایسن چې د بهرنیو هیوادونو د پرمختګ د انسټیټیوټ سره کار کوي وایي دغه شمیر ډېر زیات بدبینه دی.
پدې
ورسته کې چې بایو کې کم زیاتوال راغلي، دوی دی اغیز ته نه دی کتلی، په خاصه د تیلو بیا چې پدې ورسته ونیو کې $10 یو بیرل ته لوړ سیبي او ډیر زیات هیلسته چې دغه بیا په همدغه سیال کې پاتوي او نړیوال وجهي صندوق $50 د یو بیرل تیلو وړاندوینه کړی ده. او دا د نایجیریا او د انګولا ډول هیوادونو لپاره ډیر لوی خبر ده چې دا غوي تکیه د تیلو په سکتور ده. ټایسن وای دلته یوازې د تیلو د بای خبر نه ده، چې پام ورته وسی.
For some of the specialist metals, particularly around the electric car market this year, there's been a lot of speculation.
د ډیرو کارپوهانو لپاره د اوسپنې صنعت په خاص په داسې حال کې چې برېښنایي موټرونه د کال بازارونو ته راغلي ډېر زیات اټکلونه سوي دي او زیاتره د افریقا په بازارونو کې په ډېر لوی شمېر تولیدیږي او دوی دې مثالونو ته بیخي پاملرنه نه ده کړې. د مثال په ډول کوبالټ چې په زمبیا او د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د قانون څخه راایستل کیږي. نړیوال وجهي صندوق په دې اړه هم اندېښنه راپورته کړې ده چې د سب سهارا په نیمایي هیوادونو کې د عامه پورونو کچه د دغه هیوادونو د جی ډی پی څخه 50% لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې د پورونو بیرته د نوي کولو بیا هم لوړه سوي ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په اندونزیا کې د مدافعینو د جبهې په نوم د ځوانانو یوې ډلې د هغه هیواد د پخوانیو کمونستانو پر ضد فعالیت پیل کړی او غواړي چې ویلټوي. له جاکرتا څخه د امریکا ژغ د خبریالي د رپورټ غټې کې به سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
د اندونیزیا د نوي نسل د ځوانانو دا ډله چې په خپل هیواد کې د کمونیزم پر ضد مشعل پورته کړی د یو داسې دښمن په لټه کې دي چې په ظاهري توګه یې درک نه لګیږي. د مدافعینو د جبهې په نوم د ځوانانو د پاڅون د پیل کېدو نه دا حقیقت هم جوت کیږي چې 15 لسیزې پخوا کمونستانو د ځپل کېدو باوجود اوس هم په اندونیزیا کې د کمونستانو په ضد د ځوان نسل احساسات ژوندي دي. د غچ او انتقام اخیستلو جذبه نه ده ختمه شوې. د رحمت همران په نوم یو ځوان چې د پخواني دیکتاتور جنرال سوهارتو د حکومت د زوال په وخت کې یوازې 10 کلن د اندونیزیا د کمونیست ګوند یا پی کی آی د واکمنۍ په دور کې حتی زیږیدلی هم نه و. جنرال سوهارتو په 1968 میلادي کال کې د یوې نظامي کودتا لارې قدرت ونیو او د کمونستانو ګوند یې غیر قانوني اعلان کړ. فکر کېږي چې په دغه زمانه کې په اندونیزیا کې د 500,000 نه نیولې تر 1 میلیون پورې خلک چې د کمونیست ګوند د غړیتوب او یا د چپي افکارو درلودلو ګمان پر کېده وژل شوي. رحمت همران په دې عقیده ده چې کمونستان لا نه دي ختم شوي، اوس هم هر خوا موجود دي. رحمت همران وای چې د خپل ملګرو سره یو ځای تکل کړي چې باید ویلټي چې بیا سرونه راپورته نکړي. هغه ادعا کوي چې د 1980 میلادي په لسیزه کې په پلرني کلي مناډو کې کمونستانو نږدې وو چې مور او پلار یې وژني. همران چې د جاګارتا په مرکزي جماعت الفتح کې له امریکا غږ سره خبرې کولې وویل که څه هم چې مور او پلار یې له مرګ نه بچ شو خو دغه پیښې ټول ژوند بدل کړ. نوموړي وویل چې ما د اندونیزیا د کمونیست ګوند تاریخ په پوهنتون کې مطالعه کړی او کله چې په 2010 میلادي کال کې جاګارتا ته ما کډه وکړه نو د اندونیزیا د ځوانانو په اسلامي تحریک یا جی ای پی اے کې شامل شوم. په همدغه کال کې د کمونستانو ضد ځوانانو تحریک د بنسټ ډبره مو د شلو غړو سره یو ځای کیښوده او فعلا 3 زره غړي لرو. وجه دا ده چې ګورو بیا د کمونیزم مفکوره زموږ په هیواد کې د راژوندی کېدو په حال کې ده او کمونستان غواړي چې قدرت ونیسي. همران په هغه غټه مظاهره کې ګډون کړو چې په 1968 میلادي کال کې د کمونستان د واکمنۍ په زمانه کې د قتل عام د غندلو په خاطر په جاګارتا کې د اسلام پالو ډلو په بلنه جوړه شوې وه. د کمونستانو ضد د مدافعینو په ډله کې یو شمېر تندروان هم شامل شوي چې دوه ډلې د توجه وړ دي. یوه یې د کمونیزم ضد د محصلینو ډله او بله د ځوانانو د ائتلاف په نوم یادیږي. د اندونیزیا په مطبوعاتو کې هم د کمونستانو د بیرته راتګ رپورټونه کله کله خپرېږي او د خلکو په زړونو کې یو ډول ویره را پیدا کړي. ځینې خلک وایي چې دوی د کمونستانو نه بې خبره دي او په دې نه پوهیږي چې واقعا اوس هم وجود لري او کنه. کله چې د الفاظ د جامع جماعت خطیب په خپله خطبه کې د کمونستانو په ضد تبلیغ وکړ امریکا غږ له یو ځوان نه وپوښتل چې څه فکر کوي. هغه په ځواب کې وویل زه شخصا یو کمونیستم نه پیژنم خو که سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ته وګورم پوهیږم چې هغوی اوس هم موجود دي. سمو د مخکې د پخواني جمهور سوهارتو د زمانې یو زوړ فلم چې د ټریچری آف سپتمبر 30 مومنټ یا د سپتمبر د 10مې نیټې د غدارۍ پتنوان لاندې د کمونستانو د ځپلو لپاره جوړ شو د الفت په اسلامي مرکز کې وښودل شو. دا څلور ساعته فلم چې لیدلې د سوهارتو په دور کې د ټولو ښوونځیو د شاګردانو لپاره لازمي و د کمونستانو د دورې پیښې پکې تشریح شوی دی. د پونتون یو ځوان محصل ګواناوان البیما امریکا غک ته ویل د کمونیزم بیا راتګ زموږ د هیواد د تباهۍ معنی لري، په هر شکل چې ممکنی باید مخې ونیول شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په کالیفورنیا ایالت کې د سن برنادینو شار د امریکا یو له غریب مشتو سیمو څخه دی. یوې مسلمانې ډلې په دې شار کې په 2000 کال کې د الشفا په نامه صحي کلینیک جوړ کړی. تر ننه په دې کلینیک کې هغه اړ کسان معاینه او تداوي کیږي چې روغتیایي بیمه نه لري. پام وکړئ په دې اړه رپورټ ته.
په امریکا کې د روغتیایي چارو سمبالښت لکه بیمه، معاینات او تداوي ډېر ګران دي، په ځانګړې توګه د هغه چا لپاره چې روغتیایي بیمه نه لري. د امریکا د غریب مشتو سیمو اړ خلک په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. په روغتونونو کې صحي خدماتو ته لاسرسی دومره قیمته تمامیږي چې بیرته پیسې ورکول یې کلونه نیسي، په ځانګړې توګه هغو کورنیو لپاره چې کم عواید لري. خو د الشفا کلینیک چې د یو شمېر مسلمانو ډاکټرانو او نرسانو لخوا جوړ شوی، د دې سیمې د خلکو لپاره د دین، رنګ او نژاد توپیر نه پرته روغتیایي خدمات رسوي. د دې کلینیک ناروغان لږ مسلمانان او ډېرې د نورو ادیانو پیروان دي.
موږ مسلمانان یو، غواړو د خپلې ټولنې سره مرسته وکړو. موږ یوازې مسلمانانو سره نه، بلکې نورو ته هم غواړو خدمت وکړو. په همدې دلیل زموږ ډېر مراجعین هسپانویان او د نورو ادیانو پیروان دي. دین مو رازده کړي چې باید له اړو خلکو او ناروغانو سره مرسته وکړو.
د دې کلینیک د روغتیایي برخې کارکوونکي وایي نادارو خلکو سره مرسته دوی لپاره په زړه پورې کار دی. په الشفا کلینیک چې د برناردینو د ښار نه لرې سیمه کې موقعیت لري، امریکایي، هندي، پاکستانی او افغان ډاکټران کار کوي.
راست به پیش یک ډاکټر ډاکټر هم ته ترین شته کې با کوم مذهب شي او با کوم زبان
شي. کرشتیا وایم ډاکټران همداسي روزل شوی دي. دا ورته هیڅ نه مطرح کیږي چې څوک په کوم مذهب دي او یا په کوم ژبه خبرې کوي. دلته چې هر څوک راځي د یو ناروغ په سترګه ورته ګورو او علاج کوو. لږ مسلمانان او ډېر د نور ادیانو پیروان د علاج لپاره راځي.
دا کلینیک چې د معاینې 14 خونې لري، په داخله، ماشومانو، رواني، اعصاب، نسایي ولادي، وقایع او نور برخو کې خلکو ته خدمت کوي. دا کلینیک مجهز لابراتوار هم لري. دا کلینیک رضاکاره ډاکټران نه یوازې خلکو ته په وړیا توګه صحي خدمات رسوي، بلکې د طب پوهنځي محصلینو ته د عملي روزنې په برخه کې له دوی سره هم مرسته کوي. ایمان موسلی یو له همدې محصلینو څخه ده چې طبي زده کړې په سوریه کې سرته رسولي او تازه امریکا ته مهاجره شوې ده.
د ناروغانو سره خبرې راته په زړه پورې دي، ځکه دلته ډېر هغه کسان راځي چې مرستې ته اړ دي او صحي بیمه نه لري، چې دا د طب د یو محصل لپاره ښه تجربه ده.
هغه کسان چې د صحي خدمتونو د ترلاسه کولو په خاطر د کلینیک ته راځي وایي چې په دې غریب میشته سیمه کې د داسې کلینیک شتون د معجزې نه کم نه دی.
دا د حیرانتیا خبره ده. نه پوهیږم دوی څنګه دا کار کوي. ډاکټران په وړیا توګه خدمت کوي. دوی ډېر ښه انسانان دي او د دوی کارونه حیرانوونکي دي.
هغه ناروغان چې د دې کلینیک د وړیا خدمتونو نه ګټه اخلي وایي که دا کلینیک بند شي نو دوی به له ډېرو ستونزو سره مخ شي، ځکه دې کلینیک ته اکثره ناداره او هغه اړ کسان مراجعه کوي چې د صحي بیمې د اخیستو توان نه لري. د کلینیک ډاکټران وایي که له دوی سره مرسته ډیره شي نو دوی کولی شي چې کلینیک ته نور تجهیزات واخلي او اړو خلکو سره به د لا ډېرو مرستو جوګه شي. نوشه باشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.